مشال رادیو ده وخت د سهار 10 بجې سوی دی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د مئی 9 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د خیبر پښتونخوا حکومت د بلتیاتی نظام او مقامی حکومتونو لپاره د نوي قانون منځوري ورکړی ده. برخو د پاکستان الیکشن کمیشن د پارلمان د غړو د اساسو تفصیل جاری کړی دی. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. خپل لمړي سر کې به منور شاه ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
اول د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت د بلدیاتی نظام لپاره د نوې قانون منځوري ورکړی دا. افغان چارواکو خپل هیواد کې د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور دوه کسان نیولې دي او 13 شپه هم په ماسکو کې د صدر پوتین خلاف مظاهره او د هغه پر ضد د پولیسو عملیات جاری وو. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت د بلدیاتی نظام او مقامی حکومتونو لپاره یو نوی قانون منظور کړی دی. د دې قانون لمخه به یوې خواته د بلدیاتی نمائندگانو نه انتظامی اختیارات اخیستل کیږي او بل خوا به د مقامی او بلدیاتی دانچې نمونه هم بدلول کیږي. په دې اړه سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته ویل
چې لوکل ګورنمنت کوم چې آرډیننس 2001 والا دا مشرف والا هغه کې ټول نه لوی خبره دا چې دیو د ایگزیکټیو پاورز ورکړو. دا یو داسې سړی ته چې هغه پولیټیکل سړی هغه وخت چې کوم سواد کې حالات خراب شول نو دا هغه وخت ناظمین صاحبان شو په کار دا چې هغه خپل اکشن اخشتو ایگزیکټیو پاور استعمال کړو. هغه ټول رالل پېښور ته او څوک لاړل اسلام آباد ته. ایگزیکټیو پاور همیشه افسرانو سره په کاري چې هغه پولیټیکل خلک نه هغه د چا لحاظ نه کوي.
بشیر بلور زیاته کړه چې د روان کال په اکتوبر یا نومبر کې به د بلدیاتی نظام لپاره د نوي قانون پر رڼا کې انتخابات کولای شي چې پکې به هر یونین کونسل کې یو لس ممبران وي. دا را سپریم کورټ هم حکومت ته امر کړی وو چې زر تر زره د بلدیاتی انتخابات وکړي. تیره شپه د کوټې په شالکوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو پولیس کانسټیبل واجه چې ورسره په یو ورځ کې د وژل شو پولیسو شمیر دوه ته ورسید. د دې نوړاندې پرون سهار وختي د پولیسو یو جګ پوړی چارواکی ایس پی سی آی ډی شانواز خان ووژل شو. د شانواز خان د وژلو پړه لشکر جنگوي وسلوالې ډلې په غاړه واخیسته او اختیار یې ورکړی چې په کوټه کې به نور پولیس هم وژني. افغان چارواکو د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور کې دوه کسان نیولې دي چې افغانستان کې د ترهګر بریدونو ترسره کولو هڅه کوله. مشال ریډیو ته د یو ناسرګند استخباراتي سرچینې نه یو ویډیو ترلاسه شوې چې پکې دغه دوه افغان وګړي سید کمال او سید حسین اعتراف جرم کوي. د دواړو کسانو منلي دوی د سپاه محمد غړي وو چې د افغان کډوالو یو ډله ده او په ایران کې ورته دغه هیواد انقلابي ځواک تربیت ورکړي. دغه ویډیو کې کمال یو اعلی خای
دا د وخت ټاکلو یو برکی آله ده. دا ډیره حساسه ده چې ورسره تړاو لرونکي یو شمیر نورو اوزارو لپاره مرکزی کردار ترسره کوي. په دې کې په یو وخت باندې د شار په بیلابیلو برخو کې د بمی چاودنو لپاره وخت مقرر کېدلای سي او د هرې چاودنې لپاره مختلف وختونه ټاکل کېدای سي.
سید کمال زیاتوی د دې ډلې غړي د بریدونو ترسره کولو د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره واپس افغانستان ته استول شوی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي د القاعده د یمن د تنظیم لخوا د مسافرو یو امریکایي جهاز د تباه کولو هڅه په یاد شوی تنظیم کې د یو عربي ډبل ایجنټ د شاملې دوله وجه شنډکړې شوې ده. امریکایي او بهرني چارواکي وایي دغه سعودي ایجنټ د دې مشن لپاره د خودکش په حیث ځان په رضاکارانه توګه وړاندې کړی وو خو وروسته یې بم او د یمني القاعده د مشرانو معلومات د روس او سعودي عرب استخباراتي چارواکو ته ورسول. امریکایي چارواکي وایي دغه معلومات پر رڼا کې دوی د تیرې اتوار په ورځ په یمن کې ډرون برید وکړ چې پکې فهد محمد احمد الکوسو ووژل شو. نوموړی په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده د عملیاتو مشر وو او په 2000 کال کې په امریکا بیڑا یو ایس ایس کول باندې شوی بمی برید کې ور باندې د لاس لرلو شک وو. د شام لپاره نړیوال استاذ کوفی انان د ملګرو ملتونو امنیتی شورا ته ویلي د نړۍ قوتونه ژوره اندېښنه لري چې دغه هیواد کې روان تشدد په خانجنګۍ کې بدلیږي. د ملګری ملتونو عرب لیگ نماینده کوفی انان پرون د دې خبرې تکرار وکړ چې نړیوال ورورولي د روانې میاشتې تر اخیرو پورې په شام کې د جنگبندې د لوزنامې عملي کولو لپاره درې سوه څارونکي مقرر کړي. نوموړي امنیتي شورا ته دا هم وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې دمشق ته د واپس تلو اراده لري. کوفی انان د جنیوانه په ویډیو رابطه باندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د معلوماتو ورکولو نه پاس خبریالانو ته وویل ډیره ژوره اندېښنه ده چې حالات د خانجنګۍ په لور تللی شي او د هغې اثرات ډیر ویروونکي دي. پرون د لیبیا سرخار ترابلس کې د وزیر اعظم د دفتر مخې ته پخوانی باغی جنگیالو مظاهره کوله چې پکې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او یو شمیر نور جوبل شوی دی. د واقع شاهدین او چارواکي وای د هیواد مغربي غرونو نه جنگیالي د وزیر اعظم دفتر ته د حکومت نه پیسو غوښتلو لپاره راغلي وو. د حکومت ویان نصر المانی ویلي د سرکاري امنیتي ځواکونو یو تن وژل شوی دی، بلخوا نورو شاهدینو ویلي په دې پیښه کې خواوشا څلور کسان وژل شوی دي. د وزیر اعظم دفتر د دا ډول ناراضه باغی جنگیالو د مظاهرو مرکز ګرځیدلی دی چې پکې اکثره وخت دغه جنگیالي د قذافی د حکومت په نسکورولو کې د خپل کردار په بدل کې ګټي او مراعات غواړي. او اخیره خبر دا چې د ماسکو پولیسو بیګا د شپې د صدر ولادیمیر پوتین د واکمنۍ خلاف وخت په وخت تر سره کیدونکو وړو وړو مظاهرو کې په لزګونو مظاهره کوونکي نیولې دي چې په کې حکومت مخالفه د روس د کینلاس او د محاز مشر سرګي اولاتسوف او بل مشر الکسی ناوال نه هم شامل دي. دا دواړه مشران پرون په یو ورځ کې په دویم وار گرفتار شول. پرون سهار هم دوی پولیسو د پرامن مظاهره پر محل نیولی وو چې د خوشی کېدو وروسته یې بیګا بیا په مظاهرو کې برخه اخیسته. د پوتین لخوا د صدارت یو وار بیا تر لاسه کولو خلاف د مظاهرو پر ضد د کارویانو پر محل پولیسو د اتوار د ورځې راهیسې خواوشه او نیم سوه کسان نیولی دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د خیبر پښتونخوا حکومت د بلدیاتی نظام او مقامی حکومتونو لپاره د نوي قانوني منځوري ورکړي چې انتظامی اختیارات له بلدیاتی نمائندګانو څخه اخیستل شوی او افسران ته ورکړل شوی. د بلدیاتو صوبای وزیر بشیر بلور وای
اگزیکټیو پاور همیشا د افسرانو سره په کاري چې هغه په دې خبره باندې خپويږي مو بیا هغه پولیټیکل خلک نه هغه د چا لیاز نه کوي.
په پاکستان کې د نوو صوبو د جوړېدو بحث تود شوی، خو د بلوچستان د پښتنو لپاره د جنوبي پښتونخوا په نامه د نوي صوبې پر جوړولو یو بلوچ ملتپال له پښتنو سره د همکاري خبره کوي.
یو
د پاکستان الیکشن کمیشن د پارلماني غړو د اساسو تفصیل جاری کړی دی. دا چې د صحیح اساسو نه شدولو په لړ کې ادارې د تورونو کسانو په ضد ولي کاروایی نه کوي، د قانوني چارو یو کارپوه داسې ځواب وي.
حکومت خو دا پته لګولی چې څه دومره ګران کار نه دی، خو سوال دی چې څو پیزا پته لګی نو خپل غټ غل دی.
او د روان خبرونې په پای کې د میرمنو لپاره ځانګړی ونیس پروګرام پلوشا اوریدل هم مه هېروئ. زموږ غله مشال رادیو څخوري راځو خپل لومړی راپور ته. د خیبر پښتونخوا حکومت د بلدیاتی نظام او مقامی حکومتونو لپاره یو نوی قانون منزور کړی دی. د دې قانون لمخې به یوې خواته انتظامی اختیارات د بلدیاتی نمائندګانو څخه اخیستل کیږي او بل خوا به د مقامی او بلدیاتی ډانچې نمونه هم بدلول کیږي. نور تفصیل زموږ د خبریال غلام غوث په راپور کې واوري.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پښتونخوا کې د بلدیاتی نظام لپاره د خیبر پښتونخوا لوکل ګورنمنت اکټ 2012 په نوم د یو نوی قانون منځوري ورکړی ده او د دې قانون د لاندې به په پښتونخوا کې پر روان وختونو کې د مقامی حکومتونو لپاره ټول ټاکنې ترسره کیږي. په پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتی نظام په اړه د دې قانون په اړه د بلدیاتو سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وویل.
یونین کونسل چې د دې کې 11 ممبران وي، وو عام خلک وي، یو به پکې اقلیتی، دوه به پکې لیډیزی، او یو به پکې مزدور کسان 11 کسان وي الیکټیډ وي، دوی به خپلو کې چیرمین او وایس چیرمین به خپلو کې منتخب کوي. هغه چیرمین چې د هغه به ډسټرکټ کونسل ممبر وي، بیا به هغه کې نه هغه به خپلو کې 10% لیډیز، 5% ټیکنوکریټس، 5% پرسینٹ لیبر پانچ پرسینٹ اقلیت دیو بخل کے الیکٹ کیو بیا گئے نپس آگئی با اخبل کے وکین بیا زان لبا چیئرمین اور وائس چیئرمین با گئی الیکٹ.
مشال ریڈیو سرا پخبر اترو کی سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلاور زیادہ کڑا چی دا دے قانون دلاری دا بلدیاتی نظام نا ٹول کمی لری کرل شوی دے او دا انتظامی اختیارات و پزے دا مقامی حکومتونو نمائندگانو تا پا مقامی سطح دا پرمختیائی کارونو دا سارنی اختیار ورکڑے شوی دے.
لوکل گورنمنٹ کم چی آرڈیننس 2001 والا دا مشرف علاقے کے ٹول نلوی خبر دا چی دیو دے ایگزیکٹری پاور زی ورکڑو دا جو دا سی سڑی تا چاگا پولیٹیکل سڑی دا آغا وقت چی کم سواد کے حالات خراب شول دا آغا وقت نازمین صاحبان چو پکار پاور استعمال کرو اگر ٹوٹ را لل پاک پیخور تھا سوکھ لاڑل اسلام آباد تھا تو پتے وجہ باندھے دا ویم سے دا ایگزیکٹو پاور سے دی آگاہ دوسرا ندی پکار ایگزیکٹو پاور ہمیشہ دے افسران سر پکاری سے آ گئی پدے خبر امن خپوئی گی موبیا آ گئی پولیٹیکل خلق نے آگے اچھا لحاظ نہ کہی
دا چی د جنرال پرویز مشرف د وخت په بلدیاتی نظام او په دې نظام کې به څه فرق وي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي او د قانون سازۍ کارپوه اسرار الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته وویل.
زه جی دا ګڼم چې دا چې کم سیستم وو دې کې ډېرې داسې خبرې وي چې کم سره خلکو ته عادت کېدو کې یو ډېر غټ ټایم لګېدو دس بارہ کال پکې تیر اوس یو نوی سیستم را روان دی چې کم ټوټلی بدل وی اغزور سسٹم نا نو مخفل لا ترمیمونو کیوں دا دوی تخوایر ظاہر کو چکل تاسو یو نوے قانون راوڑی نو سنگا چا جرنیل سے بیوا تجربہ کڑے وا مونگ تا پکار دا دی چا دی بانے لگ نور ایکسرسائز امو کو زجی اول فیس چیکم دے اگر کہ خوی بلکل نمونہ بدل کڑی دی لکا اس تحصیل آفیسر انفراسٹرکچر ٹی او آئی باو ٹی ایم او باو آگو تا میونسپل آفیسر نموار کو بل ڈی سی او بہو اغاتا سی سی او نم ورکو لکا چیف کوارڈینیٹنگ آفیسر بیا اول باغا 19 کیو نوز بے 18 کیو ساتھی ولی زمان خیال لا دے چا دوی مجیسٹریسی ہم بحال اول غواری چکے دے چی چکم فیڈرل گورنمنٹ دوی سرا نمانی دین علاوہ چکم نازم دے اخ پزای چیئرمین یا میئر بشی نو اغا نمونہ اور بدل کا فنکشن چکم دی اغا زڑے کمیٹی بحالی شی.
دا سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلاور پوینا پا اکتوبر 2012 یا نومبر 2012 کی با د بلدیاتی نظام د دې نوی قانون لاندې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی ټول ټاکنې ترسره کولای شي او د یادونې وړ ده چې سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړی و چې زر تر زره دې حکومت بلدیاتی انتخابات ترسره کړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهین عدالت کیس تفصیلی فیصله جاری کړې ده. په تفصیلی فیصله کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قصدان د عدالت سپکاوی کړی دی. د تیر میاشتې پر 16 نیټه سپریم کورټ د وزیر اعظم خلاف فیصله ورولې و چې وزیر اعظم ته 10 سیکنډه سزا ورکړل شوې وه. په دې حق له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال احمد الله نور حال راکوي.
سپریم کورٹ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف د توهین عدالت کیس تفصیلی فیصله جاری کړې ده. تفصیلی فیصله په وو اویا پاڼو مشتمل ده کوم چې د ورکنی بینچ مشر جسټس ناصر الملک لیکلې ده. تفصیلی فیصله کې ویلې شوې دي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قصدن د عدالت سپکاوی کړی دی او په عدالتي فیصلو یې عمل درآمد ونه کړو. تفصیلی فیصله کې ویلې شوې دي چې د ملک اعلی پایه چارواکي که په عدالتي حکم عمل درآمد نه کوي نو دا شان ټول عدالتي نظام تباه کېدای شي. د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچا د تفصیلی فیصله په حق لوایي چې وزیر اعظم د فیصله خلاف اپیل کولای شي او د لپاره ورسره د یوې میاشتې وخت هم شته.
تفصیلی فیصله نن رالا د دې خلاف لارجر بنچ ته اپیل کوي نو بیا به دې باندې د اپیل به ورزلی شي او اپیل لپاره د څه کوم دی نو یو میاشت او یو میاشت به نن شروع کیږي ځکه تفصیلی په لیکلو کې فیصله نن رالا اپیل کا خارج شي او نه منل شي نو بیا ورسره د ریویو هم گنجائش شته چې ریویو هم کولای شي هغه کې هم بیا
په فیصله کې ویلې شوې دي چې وزیر اعظم ته د آئین د آرټیکل 3(1)(g) تر لاندې سزا نه ده ورکړې شوې. کله چې موږ د بیرستر باچان د دې آرټیکل په حق له وپوښتل نو د هغوی وینا ده.
63(1)(g) دا وایي چې یو تن به ډیسکوالیفای وي د ممبر جوړېدو نه او که ممبر یې نو دا هغه ممبري به ختمیږي هغه به ډیسکوالیفای شي هغه به نااهل شي که هغه دا کار نه وکړي لکه د پاکستان د آیډیالوجي خلاف هغه چې کوم دی پرچار شروع کړي د پاکستان فوج خلاف نفرت پیدا کړي د خلکو په زړونو کې یا د عدالت بدنامي کړي نو په هغه صورت کې هغه ته سزا ملو شي نو هغه به ډیسکوالیفای شي نه ممبر جوړېدی شي دو کال پورے اغا ممبر نہ جوڑی دے سی اور نہ ممبر پاتی کی دے سی.
یاد دیویچ عدالت د تیر میاشتے پشپگشتما نیٹا د توہین عدالت کیس مختصر فیصلہ کی وزیر اعظم گیلانی تا سزا اور اولی وا کم چپ دیر سیکنڈو مشتمل وا. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیر.
د پاکستان په پارلمان کې د جنوبی پنجاب په نامه د نوې صوبې په اړه تر قرارداد وروسته اوس په دې ملک کې د نوو صوبو د جوړېدو بحث یو ځل بیا تود شوی دی. په دې کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا ګډولو، په پنجاب کې د سرایکستان په نامه صوبې جوړولو او په خیبر پښتونخوا کې هزاره ډیویژن ته د هزاره صوبې د نوم ورکول وړاندیزونه کیږي. خو د پاکستان واکمن او په خپل پښتون او بلوچ ملت پال دا ځل په بلوچستان کې د میشتو پښتنو د برخلیک په اړه لږ څه خاموش ښکاري. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې که څه هم له ډېر مودې راهیسې پر نسلي اساس د نوو صوبو د جوړېدو مخالفت کیږي، خو په دې وروستیو کې نه یوازې د نوو صوبو د جوړېدو بحثونه توده شوي دي، بلکې د دې صوبو لپاره داسې نومونه هم اخیستل کیږي چې په قانونو پورې تړلې دي. په پاکستان کې میشتو پښتنو او بلوڅ ملتپالو د دې ملک له جوړېدو راهیسې پر خپلو شتمنیو د واک او صوبایي خودمختاري لپاره هلې ځلې کړې دي. خو اوس چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا ګډولو، په پنجاب کې د سرایکستان او په خیبر پښتونخوا کې د هزاره په نامه د نوو صوبو جوړولو وړاندیزونه تر اسمبلی رسیدلې دي، په بلوچستان کې د میشتو پښتنو لپاره د نوې صوبې په اړه د پاکستان واکمن او په خاصه توګه پښتانه ملتپال خاموش ښکاري. په کوټه کې مې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مرکزي ویاند رضا محمد رضا څخه وپوښتل چې د دوی ګوند په دې اړه څه دریځ لري. نو رضا محمد رضا وویل چې دوی که څه هم د پاکستان په پارلمان کې غړي نه لري، خو بیا یې هم د هغه په وینا تل د خپل شناخت او پر خپل شتمنیو د واک لپاره هلې ځلې کړې دي.
د پښتونخوا ملي پارټي دا مطالبه ده چې چترال تر بولان د پښتنو خپل یو متحده قومي صوبه د پښتونخوا په نامه جوړ شي، تر څو پورې دا د پښتنو خپل پیتری قومي صوبه متحده جوړیږي، تر هغه وخت پورې دا پښتون او بلوڅ دوه قومونه دي په خپل خپل خاوره پراته دي. دا د دوه قومو صوبه ومنل شي او پښتانه د ژوند په ټولو چارو کې کا سیاست کې کا معیشت کې ثقافت کې دي کې د پښتنو قومي برابري ومنل شي. که پرس که بلوڅ دې ته تیاریږي، نو بیا بل حال دا دی چې هغه چیف کمشنر پروینس په خوا کې د انګریز بریټیش بلوچستان وو، دا و پښتني علاقه پر هغه خاوره ده د پښتنو اوس مکمله صوبه د جنوبی پښتونخوا په نامه جوړ شي.
د پښتنو بل ملت پال ګوند عوامي نېشنل پارټي نه یوازې د حکومت برخه ده، بلکې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د پخوانی صوبې سرحد نوم په خیبر پښتونخوا بدل کړ. د عوامي نېشنل ګوند له ویاند سېنېټر زاهد خان څخه مې پوښتنه وکړه چې په بلوچستان کې د میشتو پښتنو لپاره د نوې صوبې په اړه د هغوی د ګوند دریځ څه دی. سېنېټر زاهد خان راته وویل چې د هغه په وینا دوی تل د بلوچستان د پښتنو په مبارزه کې د هغوی ملګري پاتې شوی دی.
بلوچستان د پښتنو خبره چې ده، نو موږ خو د هغې په جدیت کې هغې سره شریک یو چې هغې څه غواړي. د بلوچستان د پښتنو لپاره مشکلات په دې نه دي چې هلته د بلوچانو د هغې په دې سره اختلاف نشته. نو ما خیال چې دا ګرانه خبره نه چې کله د بلوچستان پښتانه فیصله وکړي که هغې غواړي چې ځان له صوبه میلاو شي، خو دوی غواړي موږ هغې ملګرتیا وکړو.
د پاکستان پیپلز ګوند په پارلمان کې قرارداد وړاندې کړ چې د پنجاب جنوبی برخو ته دي د بیل صوبې حیثیت ورکړل سي. عوامي نېشنل ګوند له پیپلز ګوند سره د خیبر پښتونخوا او سین صوبې ترڅنګ د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم د حکومتي اتحاد برخه ده. آیا عوامي نېشنل ګوند د پاکستان په پارلمان کې د بلوچستان د پښتنو لپاره د هغوی په وینا د جنوبی پښتونخوا په نامه د جلا صوبې قرارداد وړاندې کولای سي او کنه؟ سېنېټر زاهد خان د دې پښتنې په ځواب کې وویل چې پارلمان په دې لړ کې هیڅ نشي کولای او د هغه په وینا د دې لپاره به لومړی له صوبایي اسمبلی څخه قرارداد منظورول وي.
د پارلمنت سره اختیار نشته چې هغه د اړین کمنمنټ کې تر هغه پورې چې تر څو پورې د صوبایي اسمبلی قرارداد نه وي راپاس شوی، نو دا اسی هغه سیاسي یو ګیم روان دی او هر یو پولیټیکل پارټي دا کوشش کوي چې هغه ته د هغه سیاسي پیدا ورسي. حقیقی معنی عوامو ته دینه څه پیدا نشته او نه په دې خبرو معنی صوبې جوړې دي شي.
ډیر خلک دا فکر کوي چې کچیر په بلوچستان کې میشتي پښتنې سیمې لدی صوبې څخه بیلېږي، نو به بلوچستان مخالفت وکړي. خو د بلوچ ملتپال ګوند بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر او پخوانی سېنېټر ثناء الله بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه یوازې د پښتنو د نوې صوبې مخالفت نه کوي بلکې د هغه په وینا د دې ملاتړ کوي چې په پاکستان کې د میشتو پښتنو یو صوبه جوړ کړل شي. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ځینې داسي او په خاصه توګه مذهبي ګوندونه هم شته چې نه یوازې پر نسلي اساس د صوبې مخالف دي بلکې په دې اوسني حالت کې له بلوچستان سره ګډ اوسېدل غواړي.
بوریوال کاکړو چې په پاکستان کې د نو صوبو د جوړېدو په ځانګړي توګه د بلوچستان د پښتنو لپاره د جنوبي پښتونخوا په نامه د نوې صوبې د جوړېدو په هکله تاسو راپور اوروي. اوس هم پر مخ ځو. د پاکستان الیکشن کمیشن د پارلماني غړو د اساسو یا ملکیت تفصیل جاری کړی چې لمخې لوی لوی سیاسي مشران ډېر لږ شتمنۍ لري. دا چې آیا دغه معلومات کره دي او کنه، او د ولست نمائندگانو لخوا الیکشن کمیشن ته ولې د خپل اساسو سم معلومات نه ورکول کیږي؟ زموږ همکار منور شاه خپل رپورٹ کې د دې پښتنو د جواب لټولو هڅه کړي. راځي چې په ګډه واورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن په آئین کې د عوامي نمائندګۍ د آرټیکل دفعه 23 لاندې د حق او اختیار لري چې هر کال د عوامي نمائندګانو ملکیت یعنی اساسي ولستا په ډاګه کوي. هم د دغه قانون تر مخه به د سلور واړو صوبایي اسمبلیو د قومي اسمبلی او د سېنات ټول غړي هر کال الیکشن کمیشن ته د خپل اساسو تفصیل ورکوي. د لړ کې 13 ورځ الیکشن کمیشن د سخ کال معلومات خبر کړي چې پکې تر ټولو غریب او تر ټولو مالدار غړي د حکومتي ګوند پیپلز پارټي سره تعلق لري. په دې اړه د الیکشن کمیشن ویان الطاف خان وای
په دې کې د ټولو نه غریب ترين چې کم ډیکلیئر شوی دی په قومي اسمبلی کې چې هغه اس اس سفر نه ډو ډیکلی نه دي مطلب ما سره ډو اس اس د سر نشته. نو هغه به جمشید د سیبا متفر کړن د پاکستان پیپلز پارټي ایم ان ای لاست ټایم هم چې د موږ ته اس اس چې مکرو نه د خپل اس اس کې زیرو اس اس لیکلی په دې کې چې د ټولو نه ډیر مالدار هغه اس اس د نورعالم دی. نورعالم خان ایم ان ای د پاکستان پیپلز پارټي او د دې کې د پاکستاني 32 ارب روپے د خپل لغلی کلی دی.
دا چې په قانوني جبه کې اساسي یا ملکیت ستوي د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچا وای
د کې د سیسن راځي یو ته موږ په زمونږ په قانوني جبه کې وای چې یو فکس اسټ دی دی کې کور دی پټې دی بلډینګ دی دکان دی دا فکس اسټ دی زمو موبایل یا لیکوډ اسټ چې کوم دی نو هغه زمو بانک اکاؤنٹ ته یا زمو شیرز دی په یو کارخانه کې په یو ادارې کې دا کالی چې کوم دی دغه چې کوم دی نو دا لیکوډ اسټ دی دغه دوا زمو اساسي دی درمه خو زمو اساسه بل کې دی نه شي ځکه چې یا به زه پزمکه علم یا په پټه علم یا کور بلډینګ باندې جوړوم یا به په بنک کې دم یا په شهر باندې علم.
نورعالم خان چې د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه په قومي اسمبلی کې تر ټولو مالدار غړی دی نه مو پوښتلی چې هغه څنګه تر ټولو شتمن دی. نو مو وړي وای
دا پیسې چې کوم خولې شي دي ما باندې زکه چې مونږ کوس مونږ هم د خلکو په شان ته ما غا کارونو کو چې یو شیخ خپل اساسات اصلي نه خېو دا اساسات چې کومه د تا چې زما د پلاټ نه کې جیدات او داغي قیمت ما ورته خولې چې دا غشې دي. الحمدلله دا زما د پلاټ نه کې غره او حلال دغه دي. بد قسمتي دا دا چې څه دا وګورم ټیک ته ما نه دا خالي سیاستدان نه چې دا بیوروکریټس دي کته نور خلک دي دي خپل اساسات صحیح نه خېي کدی صحیح خپل اساسات خپل مونږه دا ملک دا چې پاکستان دې تدی کې ته هیڅ قسمه کمی نشته.
نورعالم خان زیاتوی چې زیاتره خلک یا خو ناجایز آمدن لري او یا جایز اساسې د ټیکس نه د پټولو لپاره نه سرګندوي. دا چې اصل اساسې معلومول یا د لړکې کوم قانوني نظام شته او کسنګ بیرستر باچا وای
شه معلومول څه ګران نه ده بالکل معلوم دی شي د دل تخکار دي نو دا تاسو څه کوم دي نو حکومت خو دا پته لګولي شي څه دومره ګران کار نه دي. خو سوال دی چې څو پیزا پته لګي نو په خپل غټ غل دي دا هغه د نور غل په قسم راونی شي لکه چې هغه خپل غل خپل غل چې کوم دی هغه پته کې او کده نور غلو په څو وګرځي دا سلسله چې کوم دی دا اعلی کړي شي چې یو داسي حکومت یو داسي اعلان وکړي چې بای چا کوم اساسي دا هغه پنوم دي دا هغه پنوم دي هغه ثابتوي چې دا اساسي د څنګه ګټلې دي
او دوی مدا چې کم اساسي د بنامي د پنونو د چادي د لور پنومي دي سي پنومي دي ماما خره پنومي دي هغه اساسي دي موخه چې دا د دیو کدا دا غوي دي کدا غوي دي لغونی ته پوسو کې تاسو دا اساسي د کم دي نه ځان
نو موله زیاتوی د لړکې چې د پارلماني غړو ترڅنګ د حکومت د هر ادارې د چارواکو اساسې پډاګ شي په هغه د ټیکس ورکولو او د جایز او ناجایز آمدن معلومات وشي نو په ملک کې به د انصاف سره د اقتصاد حالت هم وده وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15900 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په امریکا کې د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته د پاکستان لخوا د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په برخه اخیستلو سره کوي خواته لدې هیواد سره یو شمیر پوځي مرستې وسوي، نو بلې خواته د ترهګرۍ له کبله د ځپل سوو کسانو لپاره هم یو شمیر هیوادونو د دوی د بیا ودانۍ لپاره مرستې وکړي. د ارباو ډالرو د مرستې په څه توګه استعمالیږي او څه لاسته راوړنې کړي دي، همدا پوښتنې به په دغه راپور کې واوري. د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته د پاکستان حکومت د امریکا په مشرۍ له نړیوال ټولنې سره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د ملګرتیا هوډ وکړی چې په بدل کې پاکستان ته د ارباو ډالرو پوځي او اقتصادي مرستې ورکول پیل شوې. د وی اندازې سره سم یوازې د امریکا لخوا په تیرو لسو کلونو کې له پاکستان سره د څه باندې لس ارب ډالر مرستې شوې دي چې زیاتره پوځي دي. د دې سربیره د ترهګرۍ په ضد جګړه یا د قدرتي آفتونو په نتیجه کې د ځپل سوو کسانو سره نړیوالې ټولنې یو شمیر مرستې وکړي. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د جګړو له کبله له بېکوره سوو کسانو سره که څه هم د پاکستان حکومت مرسته کړې، خو وروسته دوی اړ شول چې له نړیوالې ټولنې څخه د مرستو غوښتنه وکړي. د قبایلي سیمو د آفتونو د مخنیوي د ادارې پخوانی مشر ارشد خان وایي چې دوی هڅه کوي چې لومړی هر څه د پاکستان د حکومت په مرسته ترسره کړي، خو بیا مجبور سي چې له نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړي.
یا چې ته قدرتي افات راشي نو موږ کوشش دا کوو چې د حکومت طرف محمود ته ریسپانس وکړو. خو بیا موږ دا هغه پیخي هغه سټیج اف د ګورو چې هغه ډیره زړه یو خلک د ملي خلک یا د ټول خلک ته ځای شوی د حکومت لپاره کرانی چې موږ هغه ایوای سرته وسو. نو بیا موږ نړۍ وړي ادارو ته باندې چې دغه درخواست وکړو تاسو موږ سره دې کې درخواست هلپ وکړي. هغه نړۍ وړي ادارې زموږ په د حکومت درخواست باندې راځي او بیا هغه نوی ډیسپلین کوي او چې کوم کوم چې هغه ته نیټ کوي زموږ پرایورټي د سختي او انټیګن ته هلپ راځي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نامنی له کبله له بېکوره سوو کسانو سره کوي خواته بهرنۍ مرستندوی ادارو مرستې کړي، نو بلخوا په بیلابیلو سیمو کې د ولسي پرمختګ لپاره منصوبې هم د بهرنۍ مرستو یو برخه ده. دا چې دا منصوبې د نامنی له کبله څومره اغیزمنې شوي او کار یې په څه حال کې دي، په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي چې د نامنی له کبله یو خو منصوبې پر وخت نه بشپړ کیږي او بل د ډیر ځنډ له کبله کله ناکله په نیمایي کې پاتې شي.
خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په وجه باندې چې کوم امن او امان مسله پیدا شوې ده هغې دوران کې یو خو پراجیکټ چې کوم دي هغه په خپل وخت نه مکملېږي. دویمه مسله دا ده چې کله هغې کې ټایم ډېر ولګي نو ځینې وخت کې هغه پراجیکټ ستاسې بغیر د مکمل کېدو نه ختمه شي. درېیمه مسله دا ده چې هغه پراجیکټ چې نو هغې کې چونکې امن او امان خراب دی نو اوور هیډ په هغې باندې، یعنی دا پراجیکټ څلور ګروپو وي نو هغه باندې هغه وی چې یو سل شل ارب روپۍ ولګېږي ولې چې سیزن هم د ټایم د زیاتې په وجه ګران شو او نقصان هم وشو، لوټ مار شو، دا وشو هغه وشو.
له پاکستان سره د دې هیواد د پوځ ترڅنګ د ولسي پرمختګ په برخه کې هم بهرنۍ مرستې کیږي چې په وفاقي او صوبایي کچ وي. د ناسم حساب کتاب او څارنې له کبله ډېری خلک په دې اند چې د مرستو پیسې په صحیح توګه پر ځای نه لګیږي. اکرام هوتی دا خبره تاییدوي او وایي چې پاکستان ته د ګڼ شمېر منصوبو لپاره پیسې راسي خو نتیجه یې سم نه وي.
بیرونی امداد چې د هغې اگر خوږی پخپله کوي انټرنیټ کمپنیانو په ذریعه کېږي، د فوجي امداد اگر چرې نه کېږي او پته نه لګېږي پیسې چېرته لاړې، د صوبایي او د مرکزي ترقیاتي امداد اگر چې دی نو هغه په مختلف سطحو باندې کېږي، د هغې انالیسیس چې دی هغې ته ډېر چمتو نه وي، نه میډیا، نه عدالتونه، نہ پارلیمنٹ. نو دا ټول امداد چې دی د دې اخري کې نتیجه دارو دي چې زیات تر پروجکټ امداد چې وی هغه پیسې خورا غري وي خو نتیجه ډېر خنه وي.
د اقتصادي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په پاکستان کې د مرستو د پیسو پر ځای د لکېدو او شفافیت لپاره پیاوړې رسنۍ عدالتونه او پارلمان په کار دی چې هر څه وڅاري او د اداري فساد مخنیوي وکړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاوکم یو لسو بجو،
حجره
په اته ویش منټه کم دوه بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
سموږ غله مشال رادیو څخه اوري وخت د سهار 9 بجې سوي دي. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بلدیاتی نظام او مقامی حکومتونو لپاره یو نوی قانون منظور کړی دی او ویلي دی چې د دې نوی قانون تر مخه به د روان کال په اکتوبر او یا نومبر میاشت کې انتخابات کیږي. تیره شپه د کوټې په شالکوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو پولیس کانسټیبل وواجه. پرون سهار هم کوټه کې د پولیسو یو جګ پوړی چارواکی وژل شوی و. لشکر جنگ وی یې په غاړه اخیستی. افغان چارواکو خپل هیواد کې د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور کې دوه کسان نیولي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی یو ویډیو کې د کسانو اعتراف جرم کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د القاعده د یمنی تنظیم لخوا د مسافرو یو امریکایي جاز د تباه کولو هڅه په یاد شوی تنظیم کې د یو عربي ډبل ایجنټ د شاملېدو له وجې شنډکلی شوی ده. د شام لپاره نړیوال استازی کوفی انان د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي د نړۍ قوتونه ژوره اندېښنه لري چې دغه هیواد کې روان تشدد په خانه جنگی کې بدلیږي. د ماسکو پولیسو بیګا د شپې د صدر ولادیمیر پوتین د واکمنۍ خلاف د دوه مخالف مشرانو په ګډون په لسګونو مظاهرین نیولې دي. دغه مشران پرون په یو ورځ کې په دویم وار گرفتار کړی شو.
منور شاو چې تاسو ته لاند خبر نه واورول، اوس زو د اسلام آباد پر لور چیرې چې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړي. دا چې دغه ورسپانو په خپل اداري کې لیکلي راځي چورته غورسو.
مشرق ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په متفقه توګه منظور شوی قرارداد په ذریعہ د پاکستان د صدر او وفاقي حکومت غوښتنه وکړي شو چې د فاټا د جدا حیثیت ختم کړي شي او د قبایلی اولس د خواهش او مرزي مطابق د ورته د ملک د نورو اوسیدونکو پرنګ کونا ورکړی شي او دارنګ دی ورته د مرکز په ځای صوبایي اسمبلیو کې د نمائندګۍ موخه په لاس ورکړي. اداري وړاندې لیکي چې مونږ غنو چې ولسی کچالې دی پولیسي لارو هوارې کړی شي او د فاټا صوبې جوړولو لړکه به خداوی چې د ولس سره تماس ونیول شي. خو مونږ فکر کوو چې د ولس اکثر رائے بداوي چې دوی ته ځان له صوبا ورکړي شي. اداري مخکې وایي چې حکومت چې د فاټا لپاره د کوم اصلاحاتو اعلان کړي وو کچره هغه عملی کړي شي او بغیر د دوی د لرغونی په جنگلو ختم مولونه دویته داین او قانون مطابق د نور خلکو پرنګ درجه ورکړي شي نو دا به ډیره خوي او کنه ځان له سبور ته ورکړي شو نو دا سی بعد وی هغه لرغونی حیثیت وبایلی او قبایلی ولس با بیا پدی باندې پیمانوي. ایکسپریس رسپانه هم خپل اداریه کې دی موضوع ته کتلې دي او وایي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې خو قرارداد منزور کړي شو چې فاټا ته دی صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړي شي. خو د دې لپاره ضروری ده چې د فاټا نه د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم په اعتماد کې واغستی شي او دا معاملہ هم لکه د تلسم او شلم ترمیم پرنګ په اتفاق سره هوار کړی شي او چې هر فیصله هم وکړي شي خو چې د قبایلی ولس په خوغه او د هغوی د مرزي مطابق وي. اج ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف د توهین عدالت تفصیلی فیصله جاری کړی شو چې پکې ویل شوی دی چې د توهین عدالت ممکنه نتیجه د پارلیمان نه د 15 کال پورې نهالي هم کېدی شي. اداري وایي چې د دې فیصلې وروسته د ځینی سیاسي او قانوني ماهرینو وینا ده چې د تفصیلی فیصلې وروسته د وزیر اعظم په ناهله کې هیڅ شک نه لري پاتې. خو ځینې قانوني مبصرینو دا هم ویلي دي چې وزیر اعظم ته د اپیل حق شته دی. اداري مخکلي کې چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا وخت د بهر ملک په دوره دی او دا برسته معلومیږي چې هغه اپیل کوي او کنه. اداري اخیری کې لیکي چې په هر حال حتمی فیصله به وزیر اعظم پخپل کوي او د دې لپاره به یو څو ورځې نور انتظار کول وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري اواز د نړیوالو ورځپاڼو پر لور. ایکسپریس ریبیون ورځپاڼه د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کتلو سره د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې ستونزې په ګوته کړي. بلخوا بیا فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي لوزنامه لاسلیک سو، خو بیا هم په افغانستان کې ټول هدفونه نه دي ترلاسه سوي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحا امیرزاده څخه اورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه د پاکستان د دفاع د وزیر احمد مختار د هاغه سرګندونو په اړه مقاله لیکلي چې وایي که پاکستان د نیټو د رسد لارې نه پرانیزي نو د نړیوالو بندیزونو سره مخامخ کېدی شي. رسپانه لیکي امریکایان په دې کې دلچسپي لري چې د اسلام آباد سره یوې سمجھوتې ته ورسیږي، خو ورته په بیا بیا ویل کېږي چې پاکستان ورته لا تیار نه دی. رسپانه زیاتوي تر دې دمه د کومو بندیزونو خبره نشته، خو که چېرې په پاکستان ولګول شي نو دا به د دغه هیواد لپاره ډېر سخت وي، ځکه چې اقتصاد یې د بحران سره مخامخ دی او ورته زیاتره مرسته امریکا او داغی ملګرو هیوادونو لخوا رسیږي. رسپانه لیکي عالمی بندیزونه د هر هیواد لپاره تباکون وي، خدای لپاره دا ضروری وي چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل ټول غړي دې پرې متفق وي. رسپانه لیکي چین به د پاکستان تر شا ولاړ وي او دا وخت به کوم عالمی بندیزونه پرې نه لګول کیږي، خو که یوازې د امریکا لخوا په پاکستان یو طرفه بندیزونه ولګول شي نو د ایران په مقابله کې به دا په پاکستان زیات خراب اثرات پرې باسي. رسپانه زیاتوي بندیزونه د یو هیواد لپاره ځکه بد وي چې د دې سره یو هیواد د نړیوالې ټولنې نه جدا شي. رسپانه لیکي دا د پاکستان لخوا یو وطن ده چې خارجه پالیسی د ولسی جذباتو سره تړلې ده، چې اوس دغه هیواد د ضرورت سره سم لچکدار خارجه پالیسی پر مخ بوتللو کې له ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي طالبان وای که امریکایانو سره سات دی نو وخت زموږ په لاس کې دی، خو له افغانستان سره د ستراتیژیکي همکاریو لوزنامه لاسلیک کولو سره ولسمشر اوباما اوس وخت ټاکلی او دې سره به د امریکا تر ټولو اوږدمهاله جنګ پای ته ورسیږي. تر رسپانې په وینا که څه هم ولسمشر اوباما د امریکایي ولس سره کړې خپله وعده پوره کړه، خو د دې مطلب دا نه دی چې ګینی په افغانستان کې ټول اهداف هم ترلاسه شوي. په افغانستان کې د طالبانو مخ په زیاتېدو اثر ته په کتلو سره دا ویل ګران دي چې ګینی دغلته به د حکومت عملداري په پوره توګه په ځای شي. د رسپانې په وینا حالاتو ته په کتلو سره یو شمېر څېړونکي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې به عادي جمهوریت وده ومومي، خو دا ممکنه ده چې دغه هیواد یو وارې په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل جوړېدو نه وساتلې شي. رسپانه په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو مداخلت ته په اشاره سره لیکي چې د ګاونډیانو په رویه کې د بدلون بغیر دا ناشونې ده چې دغه هیواد یو وارې بیا د هغه حالت نه وساتلې شي چې تر مخه یې په نویمه لسیزه کې طالبانو په کابل کې واک اختیار ترلاسه کړ.
ملیحا میرزاده وه چې نړیوالو رسپانو ته کتنه کړې وه. اوزو د سوریا پر لور، په داسې حال کې چې د نهې په ورځ له سوریا څخه د نورو لسو کسانو د وژل کېدو خبرونه خپاره شول، د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان دلته د کورنیو جګړو د پیلېدو له امله اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن د هارون باچا په راپور کې اورو.
د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې په دغه هیواد کې د روغې جوړې پلان په بشپړ توګه نه دی عملي شوی. نوموړي په سوریا کې د تاوتریخوالي د روانو پیښو لپاره حکومتي ځواکونه او وسلوال مخالفین یو شان ملامت کړل چې ویل په پوځي عملیاتو کې یو څه کمی راغلی، خو د تشدد د پیښو په راکمولو چې کومه موافقه شوې وه له هغې سرغړونې کېدل لا هم دوام لري او د تاوتریخوالي دغه کچه د منلو وړ نه ده. که څه هم په کمه اندازه، خو حکومتي ځواکونه او زغروال ګاډي اوس هم موجود دي. که یوې خواته حکومت په ځینو مواردو کې په تشدد لاس پورې کړل، نو بلې خواته موږ ولیدل چې په حکومتي ځواکونو او تاسیساتو بریدونه وشول او څو بمي چاودنې هم وشوې، کوم چې د اندېښنې وړ صورتحال دی. نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغې وکړې چې د یوه ویډیویي کانفرنس په ترڅ کې د امنیت شورا غونډې ته د سوریا د تازه وضعیت په اړه د خپلې ارزیابۍ راپور وړاندې کړ. خاغلی انان دغه راز د جنیوا خبریالانو ته وویل چې که په سوریا کې د سولې پلان له ناکامۍ سره مخامخ کیږي نو عین ممکن ده چې په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شي. ما د امنیت شورا غړو ته هم وویل زه باوري یم چې د ملګرو ملتونو څارونکي ماموریت ښایي یوازینی پاتې لاره وي چې په ترڅ کې په سوریا کې ثبات ټینګ شي، او دا کومه پټه خبره نه ده چې زه تاسو ته کوم. په دې اړه ژوره اندېښنه ښودل کیږي چې که دغسې ونه شي نو دغه هیواد به د کورنیو جګړو کندې ته ولویږي چې ډېر ویرونکي یو عواقب به له ځانه سره ولري. موږ نشو کولی د دغسې کېدلو اجازه ورکو. رویټرز جان سپین حال کې د بشري حقونو د دفاع د یوې سوریایي ډلې په حواله وایي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د 13 ورځې په نښتو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې د سوریا حکومت د تیر کال په ورځ د حکومتي او آئینی اصلاحاتو د خپلو ژمنو د پوره کولو په ترڅ کې پارلماني انتخابات وکړل، کوم چې د راپورونو پر اساس اپوزیشن ډلو رد کړل او له شرم ډک یې وبدل. رویټرز جان لیکي د نهې په ورځ چې د سوریا کوریا د ټول ټاکنو د ادارې چارواکو د ووټونو شمیر کاو، نو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر جیکب کلنبرګر هم په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې دی د دې هیواد حالاتو سخت پریشانه کړی دی چې په وینا یې داسې ښکاري چې په ځینو سیمو کې جنګي شخړو د کورنیو جګړو بڼه خپله کړې وي. نوموړي زیاته کړه، زه هیله من یم چې په سوریا کې د ملګرو ملتونو څارونکي ماموریت ته ګمارل شوي پاتې کسان به زر تر زره دغه هیواد ته ورسیږي چې دغه شان د کوفی انان د سولې پلان له ناکامه کېدو څخه وژغورل شي. په ورته وخت کې د عرب لیگ مشر نبیل العربی هم بیجنګ ته د خپل سفر پر مهال د خبریالانو پر وړاندې د سوریا د وضعیت په اړه د ورته اندېښنو د اظهار په کولو د کوفی انان له پلان سره د ټولو خواوو د ملاتړ په خبره ټینګار وکړ. راپورونه وایي د ښاغلي انان پلان په سوریا کې د اوربن په مخه د عملي اقداماتو د څارنې پرته دغه هیواد ته د خبریالانو او د مرستندوی ادارو د کارګرانو د داخلي دولارې هم خلاصوي. ویل شوي چې تر دې دمه د ټولو ټالو 300 څارونکو له ډلې څخه 50 تنه سوریا ته رسیدلي چې پاتې نور به د رواني میاشتې تر پای دغه هیواد ته ورسیږي. ملګری ملتونو وایي د سوریا ځواکونو د حکومت مخالفه مظاهرو د لمنځه وړلو په خپلو ځپونکو عملیاتو کې څه د پاسه 9000 سوریایان وژلي چې د سوریا حکومت بیا له بهره تمویل شوي. ترستان یادوي چې وایي د دې هیواد د پوځ او پولیسو شاوخوا 2600 سرتیري وژلي دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
او زو د پېښور پر لور. په پېښور کې د هنر او هنرمندانو په حق له دوه ورځنۍ کانفرنس د نهي پورس پایته ورسېدې، او دا خبر په کې په ډاګه سو چې د فن او ادب لالاري د پښتنو په خاوره د سخدريزي او ترهګري مخه نیول کېدای شي. نور تفصيل د خالد خان پر راپور کې اورو.
د پښتنو په ټولنه کې د هنر او هنرمندانو د ارزښت په حق له دغه دوه ورځنۍ کانفرنس کې وویل شو چې ځینې قوتونو د تیر سو کالو راسي د پښتنو کلتور او ثقافت ته د زیان رسولو هڅې کړې دي، خو دوی په دې کې نه دي بریالي شوي. د پښتو ژبې نوموړي لیکوال، شاعر او ژورنالیست سعدالله جان برګ په خیال د پښتنو په خاوره د فن او د فنکار وجنه او زورنه نه خو د پښتنو شان دي او نه مذهب د دې اجازه ورکوي. دی وایي چې سندر او ټپا، ټنګ ټکور او ګډا او اتن د پښتنو د کلتور ژوندې برخې دي.
دا خو یو وختي غونټه ده او د بار نه په مونږ را تپلې شوې ده. دا خو سیاسي غونټه معاملات دي او په مونږ را تپلې شوې دي. زمونږ د خپلې معاشري پیداوار نو موږ وړاندې نه دا شی روان شوې ده چې د فن او د فنکار هغه نور څه پرې چې ژوندۍ په خطر کې شوې ده. خو لکه دې ته مونږ مستقل شینو، دا د مونږ معاشري مستقل شینه ده، بلکې دا د مسلمانانو هم نه ده.
شان د پښتو ژبې انقلابی شاعر رحمت شاه ساحل وای چې د امن راوستلو او مینې او خوشحالۍ خورولو کې نه صرف شاعران بلکې ټول اولس ته پکار دي چې په معاشره کې د سخت دریځې مخنیوي وکړي.
ما په خیال د شاعر کار چې کم دی هغه بدلون راوستل نه دي، هغه د خلکو دغه چې کم دی هغه اسوده کول دي، د هغې شدت پسندي چې کومه ده هغه اسوده کول دي، هغه معاشره ته د معاشرتی جن سره وابسته کول دي، هغه د وطن او د خاورې سره وابسته کول دي، د دې د سود زیان سره وابسته کول دي. او هغه زما په خیال چې شاعر کوي، ادیب کوي، زمونږ ټول ادب کړي، زمونږ سندرې، زمونږ ټپې هم دغه کار کړي دي.
د ټي وي او سټیج ډرامو هنرمند ارشد حسین وای چې د کوم کوم هنر او هنرمندان ختم شي، د هغې کوم وجود هم په ختمېدو شي.
دا خبره خو اوسنۍ نه ده، دا خو مختلف او شکلونو کې موجود ده. دا سیس خو زمونږ په کلتور کې، زمونږ په دستور کې، زمونږ په چاپیر چل کې، زمونږ په ژوندون کې دا شی نه دي چې پښتانه آرت خوښي. او دا او طبيع مونږ مختلف ټکی وایو، کسبګر، شاخیر، ننداب، لوار، دغه او جولا. او په کلی کې دا هغه هنرمند دی کز پی ایچ ډی مو کما او زه شپاړس جمعه د دوه ځلم پاس کما، نو زه د لاس یو کار نشم، یو رباب نشم جوړول، د لاس یو کپڑا باندې گنڈل نشم کولے. نو دغه خلک زیات قدر مند دي چې هغه هنرمند دي. او ان شاء الله چې زوینه مې شي او ډېر مستقبل لري آرت په حواله سره په دې سیمه کې.
دا یادونه ولدا چې د هنر کدی او خیبر پښتونخوا حکومت په مرسته دغه د هنرمندانو میله به په پېښور کې راتلونکي یوې اونۍ پورې دوام لري، او د منتظمینو په وینا ګڼ شمېر هنرمندان به پکې ګډون کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او سواره سدلی د میرمنو لپاره د ځانګړي ونس پروګرام پلوشه په روان خبرونه کې د عوامي نشتل ګوند صوبایي اسمبلی د غړي زوبې د احسان مرکه لرو چې وای په پاکستان کې شدید آبادی نیمه برخه جوړوي، نو باید دوی د خپل ملک په سیاست کې برخه ولري. د پروګرام جوړونکي فرخنده وزیر ده. نو دا تاسو او دا پلوشه.
پهار کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده،
او د چا د زړه ټکور ده.
دا سول بیا را گیر پدی اور دا درسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پکور دا
نن یہ واورا پدی غک کی چی کبی کمی پختنی ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
پا پلوشا کی مو از فرخند وزیر ہر کلی کوم په دې پروګرام کې به واوري د عوامي نشرګون لخوا د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي زبیده احسان خبرې چې وایي
لکه څلکه 50 زنانه مونږ یو طرف ته خاموش کینو او هغه په سسیس کې سناری د مست طرفه د هغه په فیصلو کې نو هغه مترخین شي کولې
د افغانستان 15 کلنه سهرګل چې سخرګنې تر شپږو میاشتو پورې په تخانه کې پکیټ کې ساتلې و وایي دا د عدالت او افغان ولسنه انصاف غواړي
میخوایم کنه جذب دې
میخوایم زغوارم چې دوی ته سزا ورکړ شي زغوارم چې نوکانې ترې و باسل شي و دا غل شي او زغوارم چې طلاق واخلم
د ټولو اول رازو د عوامي نشر ګوند د صوبه خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي زبیده احسان مرکیتا زبیده احسان چې د مردان اوسیدونکو دا د مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وایي په کورنۍ کې هیڅوک هم په سیاست کې نه راغلی خو کله چې دا د بچو د تربیت نه فارغ شو نو غوښتل یې چې په سیاست کې برخه ولري او د خلکو د ښېګړې لپاره کار وکړي
هم زما تعلق د ضلع مردان سره دی خیبر پښتونخوا او سما د بیسي هوم اکنامکس سیم پیدایشي پروسه تقریبا هر یو کس لکه د قوم یا د ملک خبرو یا د هغې د کوم واقعات یا هغې باندې اثر یو سیاسي هغه تچ وسره وي خو لکه اکټیو هغې نه نو کله چې زما بچي لوی شو او هغې د خپل لکه هغې پروفیشنل کالج دا موقع ماله چې زه فارغ وم د خپل کور نه خپل فیملی نه خپل خاندان بچو زما بچي دومره لوی وو چې هغې لکه په خپل لاسه پولیس وو نو زه بیا دې فیلم ته راووتم سیاست ته راغلم
ښه سمه ده نو چې سیاست ته راغلی دغه فیصله مو وکړه نو آیا د کورنۍ لخوا در سره مرسته وه سپورټ وه دا وي در سره
د کور نه زما هزبند زما سختن پښتو کې راځي چې زما سختن زما سره ډېر زیاته مرسته کوي په هر ځای او په هر موقع مالا مرګتیا مرسته ما سره کړې ده ماته خودنه کړې ده ماته دغه کړې چې څنګه طریقې سره به ته دغه کوي که نه زه لکه څه څهغه تاسو ځکه چې په اوسه کور کې یو کور ښځوما نو څه مطلب چې بارو دې څنګه طریقې سره به دغه یو سر کنه نو هغه به زما ډېر مدد کوي زما سره
زبیده احسان چې په اسمبلی کې چې کله په یوې موضوع بحث روان وي تاسو د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نو آیا خزه په کې برخه اخلي او خلک تاسو ته غوږ دي
شکر الحمدلله زمونږ پارٹی زمونږ سره په هر موقع باندې سپورټ کوي او مونږ چې کله داسې سوال ورکو لکه سوال جواب کله کې یو محکمې باندې ته سوال کې دغه جواب ملاوي دي یا زمونږ سره توجه دی لو نوټس یا زمونږ سره سي بل لګي کنه
ستاسو سوینه د پښتنو په ټولنه کې د خزو ژوند خکېږي د خوالي طرف ته روان دی او کنه هغه روایت آیا ختمیږي چې د خزو خلاف دي خو بیا هم په اوسنی دور کې نه په یوشتمه پیړۍ کې بیا هم د ټولنې برخه ده دغه روایت
داسې کومه وګورو نو د پخوانه مخکېونه چې زمونږ نیاګانې وي بیا زمونږ موریانې وي اوس پسې مونږ یو بیا زمونږ بچي دي نو دا هر څه د اډوکیشن او د امن سره تړلې دي نو زه خوایم چې اډوکیشن یو تعلیم داسې شی وي چې هغه رڼا هم ده او پوهه هم ده نو چې رڼا او پوهه د سړي نه پخپل راته لاړې واریږي او سمېږي نو زه وایم چې د خپلو نیاګانو په نسبت بیا د هغې په نسبت زموږ د خپلو موریانو په نسبت باندې زمونږ ته یم بیا زمونږ پسې زمونږ د ګوریانو یا زمونږ د روان جنریشن چې کوم دی یا زمونږ روان کول چې کوم دی د زنانو نو هغه ته مشکلات بنې چې کوم زمونږ مخکې خلکو ته او ان شاء الله چې څو څو تعلیم سیوا کې یو په هڅه سیوا کې دا به نورم کمیږي او زه امید لرم چې دا به راتلونکي یو څو کال کې به ان شاء الله تعالی دا به نورم کم
سمه ده
مشکلات شته دا نه یم چې 100% ختم شي ودي خو د مخکې ډېر کم دي
زبیده احسان څنګه چې تاسو وړاندې په خپل خبرو کې ویل چې کله تاسو د بچو د تربیت نه فارغه شوي نو بیا مو سیاست ته مخه وکړه او د غشان کورنۍ تاسو خاوند هم تاسو سره مرسته وکړه آیا تاسو سوي نه پښتنو خو زله دا څومره ضروری خبره ده چې د خپل ملک په سیاست کې برخه ولري
څنګه چې په ټوله دنیا ته اوس دا معلومه چې زمونږ په ملک کې د زنانو او د نارینو شره چې کومه دانه هغه 50-50 فیصد ده. یعنې په سلو کې 50 مونږ زنانه یو، لکه سلو کې 50 زنانه مونږ یو طرف ته خاموشه کښېنو او هغوی په سسیس کښې سناری د مونږ په طرفه د هغوی په فیصلو کښې نو هغه مونږ طرفې نشي کولی. دا موقع ده چې مونږ زنانه او نارینه په یو ځای د خپل ملک د ترقې دپاره را مخکې شو او په هغه فیصلو کښې هم سوال یو، په هغه کارونو کښې مې سوال چې کوم معنی زمونږ ملک مخکې تللی شي.
دا راته ووایي چې ستاسو حلقه کومه یوه ده، لکه که هغه سپیسیفیکلي هغه راته ووایي او تاسو ځای هلته کښې د خلکو سره وینئ، هلته کښې د ښځو سره ځان مو هلته کښې لکه یو قسم له تاسو ته چې ځان مو انګیج ساتلی دی، هلته کښې د خلکو سره ځای وینئ، د هغوی په مسلو هغوی سره خبرې کوئ؟
او چې زمونږ خو لکه ریزرو سیټ راځو، ریزرو سیټ هغې ته وایي چې کله زمونږ جینټس کمه راشي، کم نارینه راغلي په الیکشن کښې، نو په هغې باندې زمونږ خپل یو پرسنټیج وي، په هغې باندې لکه درې نارینه چې وشي نو یوه زنانه په هغې پسې سلیکټ شي اتوماتیکلي. مونږ خو مخکې نامینیشن شوي، مونږ درخواستونه کړي، مونږ له پاتې اجازه ته را کړي چې او ته لکه ته پکې راتللی شي، نو بیا هغه دای چې هغه څومره نارینه راځي زمونږ پرسنټیج باندې، نو هغه حساب باندې هغې باندې زنانه راځي. نو هغې زه خو په هغې ریزرو سیټ کښې راغلی ما، بیا هم زه چې کوم له کوم سره تعلق لرم خامخا یو علاقې یا د کلي سره خلکو تعلق وي، او زه زیاته زما کوشش وي، ځکه زما هغه علاقه اوس هم لکه ډېره پسمانده ده، زما زیاتر کوشش وي، ما چې کوم فنډ ملاویږي یا څه ملاویږي زه زیاتر کوشش کوم چې هلته کښې هغه ولګوم او هلته کښې څه کارونه پرې وکړم.
زبیده احسان، که راشو یوې بلې مسلې ته، که د 2008 کال وروستو خاص کر حالاتو ته وکتلی شي، کله چې په سوات دغه سوات اپیسوډ تیر شو، نو روانو حالاتو ښځې څومره متاثره کړې؟ اوس هم د خیبر او د باړې نه خلک چې دي هغه بېکوره شوي دي، یو شمېر ښځې په جلوزو کیمپ کې دي. روانو حالاتو د یوې پښتنې ښځې ژوند څنګه متاثره کړو؟ زبیده احسان ورته څنګه ګوري؟
زه چې دې حالاتو ته او دې تقسیم ته ډېر فکرمنده شم، ځکه چې دا د پښتون قوم او د پښتون هغه سره کلچر سره یو سازش دی چې روان دی. اول زمونږ د سوات زنانه پښتنې پېغلې او زنانه د کور نه بېکوره شوې او دلته رالې پندان سادی په کیمپونو کښې ایسارې شوې، خو شکر الحمدلله چې هغه ډېر ښه په باعزته طریقې سره او ښه طریقې سره په مونږ په ځای ځای کښېنولې، او بیا د هغې نه پس په مونږ باندې سیلاب راغی، نو شکر دی چې هغه خلک چې کوم بېکوره شوي وو نو هغه هم په ځای شو. هو لا 100% ټول په ځای نه دي، خو بیا هم څه حده پورې هغې دغه شو لکه ځای ته ورسېدل. خو هر کله چې په یو ملک کښې یا په یو علاقه کښې څه داسې نقصان پېښ شي یا داسې څه کرایسیس را شي هغې ته، نو هغې کښې زیات نقصان زنانه او ماشومان، ځکه چې زنانه او ماشومان د یوې معاشرې کمزورې طبقه ګڼلی شي، او نارینه خو یا ځکه هغوی زیات متاثره کېږي، نارینه خو یا لکه که جنګ وي نو جنګ له لاړ شي، که دغې نه هغوی به نوکری مزلي، خو زنانه چې کمه وي نو هغه غریب ځکه متاثره شي، که نارینه ضایع شو په دغه کښې نو هم هغې ته غم پېښ شو، او که ماشومانو ته پاتې شي نو هغه هم د هغې په سر بوج شو. نو په دې وجه باندې زنانه به سو ځایه باندې که پلانګنۍ خرابه شي نو هم هغه متاثره کېږي، او که سرګنۍ خرابه شي نو هم هغه متاثره کېږي. لکه زنانه په هر طرف باندې داسې موقعو باندې چې کله نقصان پېښ شي، کله داسې حالات خراب نه هغه متاثره کېږي، او په دې موجوده حالاتو کښې زمونږ د پښتونخوا زنانه ډېرې په عذاب شوې، او زما د ټول څوک څوک چې زما اواز اوري زما به هغې کښې دا خواست وي چې مونږ د پښتانو له پکار دي چې مونږ به داسې کوششونه او په داسې په یو ځای شو چې مونږ دا کوم حالات چې دي چې د دې معنی څه حده پرې قابول وکړو او چې د خپلو زنانو دا حالات وکړو.
سمه ده. زبیده احسان، څلور کاله ستاسو پوره کېږي د اسمبلۍ غړی یې، تر اوسه پورې مو د ښځو لپاره خاص کر او عمومي توګه باندې مو کوم کوم کارونو کښې برخه اخیستې ده، کوم کارونه مو کړي دي، کوم کول غواړئ؟
د زنانه لپاره خو مونږ هر وخت هلېدلی کوو، مونږ چې راوتي نو هم زمونږ کوشش دا چې مونږ د زنانه لپاره کار وکړو. که تاسو وګورئ زمونږ زنانه لپاره څونه بلونه مونږ پاس کړو، څونه رواجونه یا دغه چې وو د هغې متعلق مونږ کروسواري دغه شو، دا وټه سټه چې شو، دا دا چې کوم لکه په بدل کښې دا لوڼه ورکوي او دا دغه کوي، دې لپاره قانون جوړ شو، د هغې د حصې لپاره قانون مونږ باقاعده، حالانکه دا هر څه زمونږ په اسلام او زمونږ په دغې کښې شته عین کښې او زمونږ دا قانون نه شته، او پاغه معنی عمل درآمد نکیږي هغه معنی اوس موږ یو چې زنانو ته کوم انسان نه ملایږي یا سره کیږي هغه معنی اوس زموږ د سمجه نه یو بل پاس شوی دی او دا چې نور دا مطلب خزه کم ته دی چې زنانه کار کوي او یې سره ماشومان یې د پاره موږ وایي چې دا په داسې چې کوم هی ماشومان له پیر کې هغه میاند د سنتي په کای چې دا څه کمرې یا دغه چې خپل او ماشوم چې کوم ناغه په ول ماشوم چې ځان سره راوړي دا څه ډیر سینه دی چې کوم دی نو کې زنانو څومره کار کوي چې دی ناری نا کسان لگوی دی منگا دا کوششی چال چلی زنانو لگی بس دیر دا سی کم زکر زنانو خبر را جی منگ پاکی من طول یو یو میشه یو خبر کو
زبیده احسان کدار تووی چی پخپل کورنی جون او سیاسی جون که سنگا بیلنس یعنی سنگا پکی توازن ساته ای
کوم دا سما مخ یو وی چې زما بچی شکر الحمدلله ټول پروفیشنل هغه سره سی بری دي او دوه ماشومان نه یې چاغي خپل سن شي کولی خو بیا هم د مور ذمہاری د کور ودانې ذمہاری چې هغه چې نه ختمي نو اوس شکر اندور ټایم پیر سن ما خو ټول بیلنس کولی شم ساتي د کور د مو یو ما خپل کار کول ولا زما سوکی نه وي خپل کار ما سم کوم بیا شراشم نه بیا خپل کار روزګار کو د ګیټ نه بهر د کور د کوسینه بهر موږ خپل کار کوو چې به نه نو بیا خپل کور ودانې کوو نو مڅ دا یو یو ځای دی چې دی
اداره ته وایي چې تاسو کله اکثر کور والو دا هم ویلي تاسو بچو یا خاون چې ولې دومره نا وخت را لیو یا لکار اثر مو په کور باندې په کورنی ژوند غورځيږي
کور خو خیر دا څه کوي چې مو قناه راځي دا چې موږ هغه خبرې تکي یو لکه دا څه پروګرام یا فنکشن نو له موږ څه خاص نه اساسه پارٹی مارتی یا پروگرام اور غرامی هغه مخکې نه مونږ ته پاتې مخکې نه مونږ خبره کړې چې موږ به ډېر ساتو ایا دا چې مو قطعي خښ نه صافه هم وکړي نو بیا موږ یو بل اوس کوم باندې نه دی پاره د تکړه ټولې خلک یو بل سره ناغه څه پرابلم نه
بلوشا
په اسوسییټډ پریس کې رحیم فیصل کی په افغانستان کې یو عدالت د بی ماشوم سره د زور زیاتی او په دې د تشدد په جرم کې اسخرګنۍ ته د لس کالو کې سزا ورولې 15 کلنه سحر ګل چې خپل اسخر خواخي او خاون تشپګو میاشت پوري د کور په تخانه کې کېد ساتلې و د لاس خو نوکان دی تر لړکړي وو ګوتی ورلمات کړي وي او ګرم استری به د دې په مخ ګرځوله چې دا شان د جنسي ناوړ کارونو ته مجبور کړي او د دوی لپاره پیسې وګټي کله چې په دې اړه د دې یو تر ته معلومه شو نو پولیس چارواکو ته خبر ورک او دا شاندای راخلاص کړه په کابل کې په خپل فیصله کې جج صفغت الله رازی اویل د سهرګل خاون اسخر خواخي او اندور هر یو ته د لسو کالو قید سزا ورکوي او د هغې خاون چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې کار کوي دا وخت تښتیدل او چې کله ونیول شي دغه سزا به ورته ورکول کیږي په عدالت کې د هغې د کیس په اړه فیصله داسې اعلان شو
تو مصمت سیاموی بنت علی احمد
ته سیاموی د علی احمد لور ته امان الله ولد اسماعیل او ته ما خورد د امان الله لور مشهور په ګلشا د سهرګل د ټپیکول او د هغې د وژنې د نیت په تور او لشد سره د تاریخوالي په تور د جزا د قانون د 319 ماده لمخې او د دې قانون د 98 ماده پر اساس په لسلو سکلونو تنفیذ بند باندې مو په جزا محکوم کړاس
اسوسییټډ پریس وای سهرګل چې د دغه فیصله پر وخت موجوده و دای غختل چې د دې خرګنۍ ته د سخت سزا واورول شي سهرګل په افغانستان کې د خزو او نجونو د حقوقو خوندې ساتلو د یوې ادارې په مرسته په عدالت کې اپیل داخل کړي چې باید د سر چا هم زور زیاتې کړي هغه ته د سخت سزا ورکړل شي د سهرګل خرګنۍ د سزا اوریدو ورستو بیا ځانونه بې ګناه وګرځول او دغه فیصله رد کړه
ظلم ظلم سرم اگر کله بوش مارم خدا و قرآن امی میتی پیغمبر مار خراب خراب کنه
ایش قبول نده ای کاری بزرگی هست ای کاری اما به سر ظلم ظالمی میخوام دسان هر کس هر ما واسطه
بره سهرگل چې پخپله هم په دغه عدالت کې موجوده و میډیا ته اویل
میخوایم که نجذب ده میخوایم
زغوارم چې دوی ته سزا ورکړ شي زغوارم چې نوکان یې تری وباسل شي په دار وزړول شي نوکان یې تری وباسل شي ودغل شي او زغوارم چې طلاق واخلم
په افغانستان کې د خزو د حقوقو لپاره یو کارکونکي هم اساپي وایي دوی د عدالت فیصله نه دي خوشاله او اپیل وکوي د 15 کلنې سهار ګل چې دا وختي علاج هم روان دی، د کیس را مخې ته کېدو وروسته په نړۍ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقوقو او دوی سره د ټولنې د رویې په اړه بحث پیل شوی، چې په دغه هیواد کې زیاتره نجونې یا خو د 15 کلو او یا دې نه هم په کم عمر کې ودول کیږي، چې زیاتره د سخرګنۍ لخوا د تشدد هم ښکار شي. اسوسییټډ پریس لیکي په 2000 لومړي کال کې چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې وغورځاوه، نو په دغه هیواد کې د ښځو د ژوند وضع هم په ښه کېدو شوه، خو د جنګونو او ټولنیزو مسلو له وجې اوس هم نجونې او ښځې په ژوند تیرولو کې یو شمېر مشکلات لري. هما صابۍ چې د سهرګل علاج هم کوي وایي سهرګل ډېره بهادره جینۍ ده. کله چې دوی ته د علاج لپاره راوستل شوه نو خبرې هم نشوې کولې، خو اوس دومره ښه شوې چې په عدالت کې د ټولو خلکو په مخ کې وویل دا انصاف غواړي. دا وه د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واورېده. د ځان ډېر خیال ساتئ او د الله په امان.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.